Radio.
ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، ازادي راډیو خبرونه پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېده. نن د پنځشنبه ورځ د 1398 هجری لمریز کال د خبرګولیا جوزا درويشتمه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 1408 سره برابر ده. نوریاس نوري مو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و بوری چه چین و جرمنی غواړي د سولې د بین الافغانی خبرو اون قربان شي. پر دې او د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې د شانګهای د همکاري او سازمان په 13مه سرمشریز کې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ افغانستان پر سولې او اقتصاد خبري وشي. افغان ولسمشر هم په دې سرمشریز کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمېنې بشکک ته ځي. لس افغانان پر بایسکلونو د لاجورد لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هراته دا سفر پیل کړی او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د امریکا د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ کړکیچ ته په اشاره وایي په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د شانګهای د همکاري او سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې نن پیلېږي. د دې غونډې په اړه د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
قرار است که رئیس جمهور در رأس یک هیئت برای شرکت در نشست
تمده چه نن ولسمشر دی یو پلاوی په مشرۍ د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته ولاړ شي. ولسمشر به په دې غونډه کې وینا وکړي او د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره به چې په دې غونډه کې برخه اخیستې ده خبرې وکړي. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیر سرمشریزه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې وه. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هممهاله پیلوي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمونږ کماندوي عملیاتونه دي او څلورم عملیات چې دا غ ضربات دي هوایی دي.
د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د هلمند باغران، نوزاد، موساکلا، سنگین، خانشین او د شول سوالي د طالبانو په لاس کې دي. په کونړ کې د ناړۍ، غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالیو د لارو د امنیت ټینګېدو لپاره عملیات پیل شوي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته د دې عملیاتو په اړه وویل
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوي دي او دغه جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې دي هغه کې اوس تحصیلات روان دي، کار پکې او دوه جایه مزاحمتونه وسوه. بیا نظامي عملیات هم وسوه چې درانه تلفات ورته اوښتي دي.
د کونړ والي طالبانو ته د اوښتو تلفاتو دقیقه شمیره څرګنده نه کړه او دا هم ونه ویل چې عملیات کله ام پیل شول. خو دا خبرې وکړه چې د سیمې خلک له حکومتي ځواکونو سره همکاري کوي. د غازی آباد له ولسوالۍ ناړۍ او اسمار ته غځېدلې لارې له څو کلونو راهیسې خوندي نه وې. لس افغانان پر بایسکلونو د لاجورد له لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هراته دا سفر پیل کړی و. دغو افغانانو د ترکمنستان، ازربایجان او ګرجستان له لارې 4,118 کیلومتره لار ووهل او پرون د ترکیې د استانبول اروپایي برخې ته ورسېدل. په استانبول کې د دې بایسکل ځغلوونکو تر رسېدو وروسته په دې ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکریا بارکزي ترکیې رسنیو ته د خبرو په مهال د لاجورد لارې پر اهمیت ټینګار وکړ. له افغانستان اروپا ته د لاجوردو لار تر ټولو لنډه لار ده. د دې لارې تړون د افغانستان حکومت له درې کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمېنه اشقاباد کې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د ومې غونډې پر مهال لاسلیک کړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکیچ ته په اشاره وویل چې په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. شینزو آبه پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته وویل: موږ ګټورې خبرې سره وکړې چې څرنګه کړکیچ را کم کړو، په سیمه کې د هر راز شخړو مخه ونیسو، او څرنګه په سیمه کې ثبات وساتو او سوله ټینګه کړو. د جاپان صدر اعظم پرون تهران ته په دې نیت ورسېد چې د واشنګټن او تهران ترمنځ به د کړکیچ په کمیدو کې مرسته وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ایران به له امریکا سره جګړه ونه کړي، خو که چیرته برید پرې وشو سخت ځواب به ورکړي. روحانی زیاته کړه که چیرته واشنګټن پر ایران له اقتصادي فشارونو لاس واخلي، ډېر مثبت تغییر به د سیمې او نړۍ په کچه رامنځته شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق پر یو شرکت بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ایران له سپه پاسداران انقلاب ځواکونو سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د وسلو په قاچاق کې د مرستې په خاطر لګېدلې دي. د امریکا خزانې وزارت پرون په یوې اعلامیې کې وویل چې دا بندیزونه په بغداد کې د جنوبي شتمنیو د سرچینو پر شرکت او د دې شرکت پر دوو رئیسانو لګېدلې دي. اعلامیه څرګندوي چې د دې شرکت دوه مشران، مکی کاظم عبدالحمید الاسد او محمد حسین صالح الحس حسنی، د ایران له سپای قدس ډلې سره وبخئ ارتباط لري. په اعلامیه کې د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن په وینا راغلي چې د دې بندیزونو هدف د ایران سپای قدس ډلې ته د وسلو د قاچاق مخنیوی دی. تر اوسه ایران او عراق په دې اړه څه غبرګون نه دی ښکاره کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په میاشت کې د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ډله یوه تر روسي ډله ونوموله. او د کرکټ په نړیوال جام کې به نن هند او نیوزیلند لوبه وکړي. نیوزیلند تر اوسه درې لوبې کړي دي، درې سره یې ګټلي او د دغو یو ورځنۍ لوبو د جدول په سر کې دی. هند دوې لوبې کړي دي او دواړه یې ګټلي دي. په انګلستان او ویلز کې د دې ورځنۍ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د یو څلوېښت منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان لوبه هم د راتلونکي شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. خبرونه مولا زدی راډیو واوریدل. کدا اوس نور خبرونه غواړی بیا هم وللی په وی پانه کې موده شته. پته موده ازدی راډیو ټکی اورک. چین او جرمنی غواړي د سولې د بین الافغاني خبرو قربان شي. په کابل کې د چین سفیر پرون د غرض د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره هم وکتل.
سفیر چین اطمینان داد که اونا آمادگی دارند تا زمینه گفتگوهای صلح را به رهبری و مالکیت افغانها تسهیل کنند.
د امریکا د پوځي ولو رتبه جنرال دا ومنله چې له افغانستان داعش جدي خطر دی. د غزنی د لارغونې بالای سر د کلا یو برج په دې وروستیو کې نړیدلی، خلکو یې ننداره کوله خو مسؤول چارواکي ترې خبر نه و.
درې وارې ونړېدو، اول تاغه خور ونړېده، نن بیا په څلورو شل ده کې بیا ونړېدو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په تهران کې د ایران له ولسمشر روحاني سره کتلي او هڅه کوي چې د واشنګټن او تهران ترمنځ کړکیچ راکم کړي. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د غراز د ژوند رنګونو یو نوی برخه درته خبرو. په کابل کې له یو ګرځنده هټیوال سره غږیدلی
وو. څوک ورته ګنډېری وای او څوک ورته ګنی وای، نو د هر چا خپل اصطلاح ده د ژبې ګنې.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په سلاشر 15 په صافه واځي اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې د هڅو په باب چین او جرمني هم غواړي. د جرمني ترڅنګ د غراز چین هم غواړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو کوربشي. جرمنی د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته د بوند غونډې کوربه و، او په چین کې هم په تیرو څو کلونو کې څو ځلې د طالبانو غیر رسمي غونډې جوړې شوې دي. برلین او پیکینګ په ورته وخت کې دا ژمنې له کابل سره کړي چې د افغانانو د سولې د خبرو لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
چین د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب ژمنه وکړه. په کابل کې د چین سفیر لیو جنګ څنګه د شمنه د چهارشنبه په ورځ وروسته تر دې وکړه چې افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وویل چې زلمی خلیل زاتر د افغانانو د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د چین سفیر شاغلی سانګ پرون د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب سره د افغانانو د سولې په تړاو خبري وکړې. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دیلدنې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشاور امنیت ملي افغانستان و سفیر جمهوری خلق چین
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د چین سفیر د دوړخي زوړیکو پر پیاوړتیا امنیت او د ترهګرو پر ضد پر ګډې مبارزې خبري وکړې. د چین سفیر د خپل هیواد په اساسي توپ ډاډ ورکړ چې دوی دې ته چمتو دي چې د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوي برابرې کړي او قربانی شي. پرون لارک څخه په خبري شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی وو چې جرمني به د سولې په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي. تر دې مخکې جرمني د بین الافغاني خبرو کوربه توپ ته چمتووالی ښکاره کړی وو. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په بهیر کې د افغان شسو د ونډې پاړه په یوه مشورتي ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین ادریس زمان هم د سولې په بهیر کې د جرمني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
چوره دوست ما جمهوری فدرال آلمان در نظر داره که
زموش دوست هیواد جرمنی غواړي چې د سولې په بهیر کې ونډه ولري. په دې چوکاټ کې غواړي چې دغه پیل شوی بهیر ته تازه روح ورکړي. د سولې شپږم پړاو چې وشو د پام وړ پرمختګ پکې نه و. د ووم پړاو له پیلې دوه سره او تر هغه وروسته د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې دوست هیوادونه خپل نقش لوبوي چې په دې برخه کې موږ د دوست هیواد جرمنی نقش ته په ترنه ګورو. د طالبانو د رژیم تر ماته وروسته په بنک غونډه وشوه چې په نتیجه کې حامد کرزی د موقت حکومت مشر وټاکل شو. د سیاسي چارو کتونکو عبد الکریم حقانیار په دې باور دی چې د سولې د خبرو لپاره تر چین جرمني غوره دی.
جرمني له افغانستان سره په تیرو کې خره و بترلود او هیڅ کله داسې انګرین نه دي چې ګویا جرمني دې کوم غرض ولري. نو زه فکر کوم د جرمني کوربتوب نسبت په چین ته ګټور په دې خاطر هم ده چې چین د پاکستان غونډای دا ولروي سره له پاکستان سره خي اړیکې لري. خامخا په یو ډول نه په یو ډول د پاکستان په ګټه باندې ستر سره کوي.
طالبان تر اوسه موافقه نه کړي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو تکشيني، خو تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره ووم پړاو خبري د قطر په پلازمینه دوحه کې په لنډ وخت کې پیل شي.
و امر دل چې چین او جرمني غواړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو ان قربان شي. دغه هڅه د دې لپاره کیږي چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته انکه نوي، یعنی په دې معنی چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې له کېلې مهمې غاړې وسلوال طالبانو سره د سولې هڅې ګړندې شوې چې په افغانستان کې بله د اسلامي دولت ډلې د وستر ګواښ په توګه د راڅرګندېدو په حال کې ده. وروسته له هغې چې له افغانستانه پر متحدو ایالتونو او نورو اروپایي هیوادونو د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا په نږدې راتلونکو کې د احتمالي حملو په اړه یو شمېر امریکایي چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط اندېښنې څرګندې کړې. د امریکا د پوځ یو رتبه جنرال داومن چې له افغانستانه داعش جدي خطر دی. جنرال فرانک مکنزی چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر دی پرون وویل داعش ډله امریکا ته جدي ګواښ ده او د امریکا د ترهګرۍ ضد هڅو تر اوسه دغه سخت دریځ ډله دومره نه ده ځپلې چې له حملو کولو ولویږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جنرال مکنزی امریکا ته په لاره د جرمني په یوې پوځي اډې کې له هغو خبرالانو سره چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته په سفر کې ورسره ملګرتیا کوله دغه څرګندونې وکړې. هغه وویل تر هغو چې د اسلامي دولت ډله یا داعش تر سخت فشار لاندې وي دا ډله په امریکا کې حملې نشي کولی. د هغه په وینا په افغانستان کې داعش ډیر لیواله دی چې پر متحدو ایالتونو حمله وکړي او دوی دې ټکي ته رسیدلي چې تر هغو چې پر دې ډلې فشار وي دا کار نشي کولی. مکنزی چې په افغانستان او عراق کې د جګړو تجربه لري وویل دی په دې باور دی چې داعش له افغانستانه د خپل فعالیت ساحه تر اوسه نه ده پراخه کړې، خو دا مسله یوه جدي ستونزه ده. غزیات کړه داعش د افغانستان په ختیځ کې ډیر فعال دی او په وړاندې پوځي عملیاتو یې تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. د جنرال مکینزی له دې څرګندونو څو ورځې مخکې یو شمیر امریکایي او افغان چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به چې په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته اوس افغانستان په تېره بیا د دې هیواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړې او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي، پر متحدو ایالتونو او نورو لویدیځو هیوادونو حملې پلانوي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې له نږدې شلو کلونو وروسته له هغه مهاله چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شوې، د طالبانو په نسبت چې خپل فعالیتونه یوازې د افغانستان په خاورې پورې محدود ساتلي، دې ډلې ته چې ورځ تر بلې پوځي وړتیاوې زیاتوي او ستراتیژي هم په افغانستان کې دننه او بهر د ملکیانو پر وژلو متمرکزه ده، د یو ستر ګواښ په سترګه کتل کیږي. د راپور په استناد د داعش په اړه اندېښنې له چارواکو سره دومره زیاتې دي چې د دوی سترګې طالبانو ته ور اوړي چې ښایي ورڅخه د داعش په ځپلو کې د یو مهم شریک په توګه کار واخلي. د افغانستان په ډیرو سیمو کې لیدل شوي چې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ پر سیمو د کنټرول لپاره سختې جګړې شوې دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي چې په افغانستان کې دنده لري او د نوم له ښودلو یې ډډه کړې، دې اژانس ته ویلي چې په کابل کې یو شمېر وروستۍ حملې په اروپا او متحدو ایالتونو کې د لویو حملو لپاره د تمرین یوه لړۍ ده، هغه هم دی چې داعش مسؤلیت اخیستی. د چارواکي ویلي داعش متحدو ایالتونو ته په لنډ مهال کې یو ګواښ ګڼل کیږي. د هغه په وینا د دې ډلې اساسي تمرکز په اروپا او متحدو ایالتونو کې په حملو دی او دا یو هدف دی چې کله به یې عملي کوي. په افغانستان کې اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو په 2014 میلادي کال کې لږ وروسته له هغې چې دې ډلې د عراق او سوریه ډېره برخه خاوره ونیوله او اسلامي خلافت اعلان کړ، د خراسان ولایت په نوم د فعالیت د پیلېدو اعلان وکړ. نن ورځ دې ډلې د غړو شمیر په افغانستان کې زرګونو تنه ښودل شوی چې د مرکزي آسیا د عربي هیوادونو چچنیا، هند، بنګلادیش، اتبا او یو شمېر هم د چین اویغوریان په کې دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي ویلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یوې اغیزمن استراتیژی پرته به په افغانستان کې له داعش سره تړلي وسلوال د توان ولري چې د یو کال په موده کې په امریکا یا اروپا کې په لویه کچه حمله وکړي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د هم ویلي چې په افغانستان کې د داعش له یو شمېر نیول شوو غړو څخه دا معلومه شوې چې دوی له خپلو سخت دریځو ملګرو سره په نورو هیوادونو کې اړیکې لري. د راپور له مخې چارواکو تر اوسه په امریکا کې 8 تنه چې په افغانستان کې له داعش سره اړیکې لرل نیولې دي.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچوی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که
بیش به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم د سولې روانې هڅې څیړو. البته لدی پلوه چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او د جګړې د بل لوري د افغانستان د حکومت لخوا ځینې اقدامات شوي. افغان ولس مشر د اختر په مناسبت د طالبانو د یو شمېر بندیانو د خوشې کېدلو اعلان وکړ. دغه پروسه پیل شوي. دغه راز افغانستان ته هم په دې وروستیو کې د افغانستان په مسله کې د ښکېلو هیوادونو استازو سفرونه کړي. تر اوسه پورې په کابل کې ډېر استازي دي او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو هڅې کوي. دا ټولې هڅې به آیا د دواړو لورو تر منځ مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړی او آیا د دواړو لورو ترمنځ به د باور د اعادې سره مرسته وکړي؟ د هغه مسایل دي چې نن په دې پروګرام کې څېړو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
ریلیف ویب خبرونه د چهارشنبه په ورځ خبره سوي د نړۍ د سولې شاخص ته پام کړی دی. افغانستان په دې فهرست کې د نړۍ تر ټولو ناارامه هیواد په توګه معرفي سوی دی. د سولې نړیوال شاخص هیوادونه د جګړې، تروریزم، د تهدید، پناه غوښتونکو او بې ځای سوي د شمیر، د اقتصادي وضعیت او یو څو نورو عواملو له لحاظه ارزولي دي. د ریلیف ویب خبرونې په لیکنه استرالیا میشت د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ 19 سروې کړي او په هغه کې د سولې امنیت او پرمختګ له لحاظه د ژوند معیارونو ته پام کړی دی. په دې سروې کې افغانستان پر آخري ځای یعنی 133 مقام راغلی او سږ کال یې وضعیت تر سوریې لا هم بد بلل سوی دی. د طالبانو داعش او نورو سخت دریځو ډلو حملو افغانستان په نړۍ کې له ناامنو هیوادونو څخه په یوه بدل کړی دی. تر افغانستان او سوریه وروسته جنوبی سودان، یمن او عراق د سولې او پرمختګ له لحاظه په نړۍ کې تر ټولو بد بلل سوی دی. ریلیف ویب خبرونې لیکلي افغانستان، سوریه او د مرکزی افریقا نورو هیوادونو په نړۍ کې د تاوتریخوالي په نتیجه کې په 2013 کال کې تر ټولو لویه ضربه لیدلې ده. په دې جدول کې تر ټولو سوله ییز هیواد آیسلینډ بلل سوی دی او وروسته نیوزیلینډ، پرتګال او اتریش په دوهم، دریم او څلورم ځای کې یاد سوي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان امنیتي وضعیت ته پام کړی دی او په کندهار ولایت کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د شپږو ملکیانو د وژنې په اړه لیکلي دي. د ورسپانې په لیکنه ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي وو. چاودنه د چهارشنبه په سهار د شخصي ماین د چاودلو په نتیجه کې وسوه او دوه ښځې، دوه کوچنیان او دوه نارینه پکښې ووژل سول. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی خو ځایي چارواکي طالبان مسؤل ګڼي. واشنگتن پوسټ د افغان چارواکو له قوله لیکي چې طالبانو د افغانستان په جنوب کې د افغان امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو پر ضد دوامدار حملې کړې دي. په بله برخه کې ورځپاڼې د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو ته پام کړی دی. ځینو سرچینو د چهارشنبه په ورځ په دې ولسوالۍ کې د سختو نښتو خبر ورکړی خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تخار د والي ویان جواد هجري له قوله لیکلي چې طالبان له شاره پر شا تمبول سوي دي. د خواجه غار ستراتیژیک ولسوالۍ چې له تاجکستان سره پوله لري له کلونو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو شاهده ده او څلور کاله مخکې یو ځل د طالبانو لاستلوې دلیوا.
ازادي راډیو اوري د سهار وبجي او یوشت دقیقې شوې. د غزنی د لرغونی بالای سر د کلا یو برج په دې ورستیو کې نړیدلې. تر دې مخکې هم د دې بالای سر چې د افغانستان له مشهور او لرغونو بالای سرونو څخه دی یو شمېر نور برجونه هم نړیدلې وو. له غزنی د ازادي راډیو خبریال وایي د دې کلا او د پاتې ولاړو برجونو وضعیت ډیر خراب دی او هر شیبه یې د نړیدو خطر شته. غزنی د لرغونو آثارو د لرلو په خاطر په 2013 میلادي کال د اسلامي تمدن د مرکز په توګه نومول شوی و. خو لیدل کېږي چې له هغې راوروسته یې د لرغونو آثارو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه شوی. په افغانستان کې لرغونو آثارو ته د اورپیکو خطرونو په ترڅ کې د مخکې په غور کې د لرغونی جام منار د نړیدو خبرداری هم ورکړل شوی و. له غزنی حبیب الرحمن تاثیر رپورټ لري.
زه دا وخت دغه بالاحصار د ختیځ لور دروازې ته څیرمه ولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړیدلې برج ننداره کوي. دوی وایي څو ځله حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم مې سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج چې ونړېدو څو وارې ونړېدو او سوري سوري ونړېدو،
درې وارې ونړېدو. اول په اوله شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خو ونړېدا. نن بیا په څلور شل ده کې بیا ونړېدو.
شریکونه خلکو حکومت ته داسې ویلي وو چې دا نړیږي یا تاسو راسي یا حکومت راغلی و
خبر ورکړی و. داسې ورته وویل چې دا برج نړېدلی ده، څه اقدام پکې وکړی د دولت خونه هیڅ اقدام نه ده سویدل.
یو بل کس چې د بالاحصار په لاندې څنډه کې کور اوبو وړی دی وایي دا حکومت ټول کارونه داسې ښکېدلی دي. ډېر ځله مو ورته ویلي دي چې دغه برجونه نړیږي، هیڅ غوږ یې نه دی ګرولی.
دما نوم منشین نور محمد. ټول دغه کارونه سوي لکه دا اوس برج ښکاري
دي په هلک دي
شاید دغه شي جن جوړ
شي. دلته اوس پښتنه دا پیدا کیږي چې تاسو له حکومت غوښتنه کړی دي
چې موږ له حکومت څو وار پښتنه کړی دا خو په یوازې دي چې موږ څوک دي مثبت ټکی وي کې منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تیرې جمعې ورځې څخه تر چهارشنبه پورې دریم ځل دی چې نړیږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالاحصار د شپږ دېرس برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړېدلې دي. نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالاحصار د زوال مخه ونیسي.
دوی به یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالاحصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمني د مونیخ پوهنتون له لورې د دغه بالاحصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان وو.
اوسم یو نړیواله موضوع د جاپان صدر اعظم شینزو ابي په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وکتل. رویټرز اژانس د ایراني چارواکو په وینا څرګندوي چې لخواغلی ای بی به وغواړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ منځګړیتوب وکړي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د جاپان صدر اعظم د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ د کمیډو په نیت ایران ته تللی دی. تمه ده چې د جاپان صدر اعظم به نن د ایران لستر مشر آیت الله علي خامنهای سره وګوري. د پرون د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره خبرې وکړې. دا په څه باندې 24 کلونو کې ایران ته د جاپان د صدر اعظم لومړی سفر دی. وروسته تر دې چې تیر کال واشنگتن له ایران سره له اټومي موافقې بهر شو، د شاغلي ابي سفر تر ټولو د جګې کچې هڅه ده چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره کیږي. خو اسوشیټډ پریس اژانس څرګندوي چې په دې برخه کې د صدر اعظم ابي لپاره بریالیتوب سخت دی. د تهران په مهرآباد هوایی ډګر کې چې کله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د شینزو ابي هرکلی کاوه، څو ساعته مخکې تر دې حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي د سعودي عربستان پر یوه هوایی ډګر برید وکړ او شپږ ویشتنه یې ټپیان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون داسې سخت شرایط نه لري چې ایران د اټومي وسلو له جوړېدو، د لری واټن توغندیو له تولید او په منځني ختیځ کې له لاسوهنو راوګرځوي. تهران دا خبره رد کړې ده چې په منځني ختیځ کې د یاغیانو حمایت کوي او وایي چې اټومي هلې ځلې د انرژي د تولید لپاره دي. تیره میاشت ایران خبرداری ورکړ که چیرته د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکي د شپېتو ورځو په ترڅ کې د امریکا د بندیزونو مخه ونیسي، بیرته به د یورانیم غني کېدو ته په لوړه کچه مخه کړي. جاپان چې له ایران څخه تیل اخیستل، د امریکا د بندیزونو لپاره له ایران د تیلو واردات بند کړي دي. خو د منځني ختیځ تیل د جاپان لپاره خورا مهم دي. ایران خبرداری ورکړی چې د هرمز تنګي به د تیلو د صادراتو پر مخ وتړي. د نړۍ له دریو یو برخه تیل له دې لارې نورو هیوادو ته صادری شي.
او سم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. تمه ده چې نن افغان ولسمشر اشرف غنی د یو پلاوي په مشرۍ د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته لاړ شي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې کیږي. د هلمند ولی وایي چې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. لس افغانان پر بایسکلونو د لاجورد لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هراته دا سفر پیل کړی و. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکیچ ته په اشاره وایي چې په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. شینزو ابي په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق پر یو شرکت بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ایران له سپای پاسداران انقلاب ځواکونو سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت وسلو په قاچاق کې د مرستې په خاطر لګېدلي. او د کرکټ په نړیوال جام کې به نن هند او نیوزیلند لوبه وکړي. پرون انګلستان استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته ماته ورکړه.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی، څه کار کوې؟
نوم یې یاسین د ګنډیرو کاروبار کوم.
دې ته غنی وایي که ګنډیری؟
دې ته غنی مو یو ګنډیری مو وایي.
دا ګنډیری خو یعنی ګنډیر غوندې تریخ دی کنه؟ هغه تریخ شته وایي او دا خواږ دی.
بس دا د ګنډیرو نوم څوک ورته ګنډیری وایي، څوک ورته ګنډیری وایي، څوک ورته غنی وایي، نو د هر چا خپله اصطلاح ده د ژبې کنه.
دا له کوم ځای راوړی؟
تا دې کامین
څه ډول کرل کیږي، څه ډول رسیږي فصل؟
دا کرل کیږي د شی یو غنه والی کنه درې درې بند کی، درې درې بند هغه بیا د خاور وړاندې چې پولی ورته جوړي هغه کی کری. او بس د سیو چې شپږ میاشتو کې دا رسیږي، بس دا غنه بیا کار ته اخیستل.
بیا چې دا غنی نه وي بیا څه کوي؟
بیا جوار خرڅو. او جوار وبد لګو جوار خرڅو.
تاسو خدا د کابل جلال آباد لاره کې کار کوي، څنګه د کار ښه چلیږي؟
شکر الحمدلله بيخي ښه چلیږي، ښه کاروبار هم جوړ ده الحمدلله، گزارم په جوړه.
د به تاسو چې دلته راوړې څه ډول جوړوي؟
بس زوګي سپینې او زوګي مېده وو به خلک راضي خرڅوي. په
دورز څومره سودا کیږي دلته؟
په دورز کم از کم 10-12000 روپۍ سودا کی.
او ګټه دي کې؟
ګټه 2-2500 روپۍ مونږ ته پاتې کیږي، د درې کسه په بند.
یعنی دومره کیږي چې ژوند پر روان؟
شکر الحمدلله، شکر ده، شکر به پیباسو، ښه کارم جوړ ده په بند، خپل کارم ده.
وای خوشاله دین
خپل هم خوري کنه
او خپل خو کی ډیری خورو
خ غنی کوم دی
خ غنی دی کامی دی
نه خو څنګه سړی پوش چې داخ دی داخ نه دی
غنی خو یې کنه غنی کې خراب نه ملاور نه پکی کیږي چې مکس کیږي نه پکی صفاشه
خود چې تازه غنی وی
د چې تازه نو بیخي خو کی چې شپه واوري یا زړه شي هغه به خوراک نه ورزيږي خوراک مطابق نه
څومره خوش چې دا کار کوي
درویش کاله به کیږي زه د ګنډیرو کاروبار کوم
د درویش کاله کې څومره تغیر راغلی دی په خرسلاو کې په کرلو کې
په خرسلاو کې زیاتواله راغله په کرلو کې زیاتواله راغله شکر الحمدلله اوس خپل ملک غنی کیږي بل ملک نه نه راوړو د خپل ملک غنی کیږي بل ځای نه راوړو نه
خوشاله کار سره
بالکل بالکل الحمدلله لاک لاک شکر ده خوشاله
په کابل کې مولای ګرځنده هټیوال چې غنی امپلوري واورېدل په همدې سره دا خبري مجله هم پاتې